د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین 2 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې خبرونه سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. په دې له چورو جوړ او خوشاله وستوریدونکو په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته ریپورتونه سندري او لتا سره هم خبرې کوو. خو لومړی مخبرونه ته پام راړو. دا مهم خبرونه سره ټکی. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او مرستيال وزیر اعظم اسحاق ډار وای افغانستان ته د بنیادی بشری مرستلو لپاره د لارو د پرانستلو لپاره کار کوي. پاکستان د ملګری ملتونو د بشری حقوقو کمشنر لخوا په اساسي قانون کې پر راوستل شوی اوشتم بدلون نیوکی رد کړی دی او د اوکراین ولسمشر له روسیې سره سولې ته د رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندې کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او مرستيال وزیر اعظم اسحاق ډار وای افغانستان ته د بنیادی بشری مرستلو لپاره د لارو د بیا پرانستلو لپاره کار کوي. اسحاق ډار د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل دا له هغه وروسته ده چې د ملګرو ملتونو لخوا ورته د دې ګام اخیستو خواست شوی دی. دوی ویل د ملګرو ملتونو په غوښتنه یوازې د افغان ولس لپاره د خوراکي توکو او نورو اړینو بشری مرستو پر مخ د پلو پرانستلو لپاره هڅې کوي. هغه زیاته کړه چې په دې اړه د پوځ د مشر فیلډ مارشل آسی منیر منظوري ترلاسه کړې او له وزیر اعظم شهباز شریف سره به په دې اړه خبرې کوي. نوموړي دا هم ویل تمه ده چې د نومبر پر 10 په دې اړه یو اعلان وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له شاوخوا 1.5 میاشتې راهیسې د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ تړلې پرتې دي. پاکستان د ملګری ملتونو د بشری حقوقو کمشنر لخوا په اساسي قانون کې پر راوستل شوی اوشتم بدلون نیوکی رد کړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د نومبر پر 10 په خبره کړی بیان کې ویلي چې د ملګری ملتونو د بشری حقوقو سازمان د مشر وکر ترک هغه بیان بې بنیاد و. د لغور صدا چې وکر ترک د نومبر پر 28 له جنیوا څخه د یاد سازمان پر ویپاڼه په خبره کړی بیان کې ویل چې د پاکستان په اساسي قانون کې راوستل شوی اوشتم بدلون د هغه ملک د عدلي ازادي تر پښو لاندې کړی دا. نوموړي زیاته کړې وا چې له یاد آئینی ترمیم سره د پوځ د احتساب او په ملک کې د قانون عملداري په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې دي. په هغه بیان کې دا هم راغلی و چې د پاکستان په اساسي قانون کې د 16 بدلون په څیر اوشتم بدلون هم بې له سلام شروع او له قانون پوهانو او مدني ټولنې سره له پراخو بحثونو پرته راوړل شوی دی. خو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د نومبر پر 16 په بیان کې دا خبر رد کړي او ویلي دي چې په اساسي قانون کې بدلون د ټولو آئینی تقاضاو له پوره کولو سره سم راوستل شوی دی. د یادونه وړ ده چې د پاکستان دننه هم په اساسي قانون کې د اوشتم بدلون پر ضد د حکومت مخالفو ګوندونو او وکیلانو لخوا د احتجاجونو لړۍ روانه ده. د خیبر پښتونخوا د کبیري ضلع خیبر ولسی وګړي وایي د بجلی زیات شیډینګ یا ژوند سخت متاثر کړی دی. د دې پوینا د ژمي له پیلېدو سره هلته د بجلی په لوډ شیډینګ کې لا زیاتوالی راغلی دی. د یادې سیمې اوسیدونکو اصرار شنواری د نومبر پر 9 مشال رډي ته وویل چې حکومت ورسره په ورځ کې د 4 ساعتونو پوره بجلی ورکولو ژمنه کړې وه، خو اوس یوازې 2 ساعته بجلی ورکوي او هغه هم ډیره کمزوري ده. یو بل ځایي کس اختر علي وویل په ځانګړې توګه روغتونونو کې ډیره لویه مسله ده.
ماشومان خلک اسپیتال لویسی واډونو کې بیخي سخت یخنی ده، نو هلته چې دی 5 منټه څوک نشي تیرولی. همداسې چې دی په سکولونو کې ډیر سخت تکلیف دی. همداسې نور چې څومره روزمره ژوند دی دا ډیر زیات متاثره شوی دی. نو زموږ اعلی حکامو نه د بجلی محکمې نه دا مونږ اپیل کړو چې خدای ته وګورئ، په مونږ باندې رحم وکړي او د بجلی مسله حل کړي.
خو کبالی ضلع ته د بجلی ورکونکي کمپنی ټیسکو و یاند سراج خان مشال رډي ته په لیږلي بیان کې ویلي چې وفاقي حکومت دوی ته د کبالی ضلع لپاره د بجلی رعایت په مد کې له تیر کال راهیسې یورپ یې هم نه ده ورکړي، نو ځکه به اوس د ده په وینا ټول خلک د بجلی میټرونه لګوي او خپل بلونه به پخپل ادا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له روسیې سره سولې ته د رسیدو لپاره خپلې نړیوالې هڅې ګړندې کړې دي. ټاکل شوی چې نوموړی د خبرو اترو لپاره یو پلاوی امریکا ته لیږلی او په خپل پاریس ته سفر کوي. په داسې حال کې دا چې د اوکراین ولسمشر حکومت د فساد له تورونو او هیواد د روسیې له بریدونو سره مخامخ دی. ولسمشر زیلنسکی د نومبر پر 9 په یو بیان کې وویل چې د بایزت اصول او د 2022 کال په فروری کې د روسیې لخوا پیل شوی بشپړ یرغل د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د مذاکراتو ډلې امریکا ته لیږلې ده. هغه وویل چې د پلاوی مشري به د پخوانی دفاع وزیر رستم عمروف لخوا کیږي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې اړخیزې شل اوره کرکټ لوبلړۍ په پایلوبه کې سریلنکا ته په 6 ماتې ورکړه. د نومبر په 9 د راولپنډي په لوبغالی کې د سیالۍ پچه کوربه پاکستان وګټله او لومړی یې توپ اچونه وکړه. د سریلنکا لوبډلې ورکړل شوی سریلنکا لوبډله ټول لوبډله په 6 کې په 144 آؤٹ شوه. په جواب کې پاکستان ټاکلې هدف په 19 اوور کې د 4 وکټو په زیان پوره کړ. د پاکستان محمد نواز هم د سیالۍ او هم د لوبلړۍ غوره لوبغاړی و. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا.
په دې خبرونه کې د خپل سیمو تازه حال او ستونزې را سره شریک کړي.
د ملګرو خبريالانو یعنی ستاسو خبرونه او معلومات هم خبرو.
مشال رادیو په سلام پښتونخوا کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به ستوریدونکو په دې خبرونه کې به ریپورټونه هم در سره شریکو او هم دغسی به لتا سره د ټلیفون لاري خبرې کوو او سندري به هم د دې خبرونه برخه وي.
د مشال ریډیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وه
00400 دوویش یولس سالیریش یو سلو پنځه 00400 دوویش یولس سالیریش 205 00400 دوویش یولس سالیریش 305 او 00400 دوویش یولس سالیریش 305
په واتس اپ او وایبر هم راته زنګ وهلې شي. په دیش میرا را سره اړیکه ونیسه
00400
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو د خبرونې فایل به په یو ریپورټ وکړو. لا غوښته به هم راځو له تاسو سره خبرې کوو. سندري بام وي د خیبر قبایلی ضلع ولسی وګړو او فعالانو مشال راډیو ته ویلي چې هلته د بجلی د نشتوالي له امله د ژوند هر برخه ډیره متاثره شوې ده. دوی ویلي چې په سیمه کې د یخنۍ له زیاتېدو سره سم په لوډ شیډینګ کې هم خورا زیاتوالی راغلی دی او په ځینو ځایونو کې د بجلی زور دومره کم وي چې د دوی په وینا هیڅ هم نه کوي. د خیبر ولسی وګړو ویلي چې وفاقي حکومت ل بجلی ورکون کی ادارې سره د دې لپاره کلنۍ مرستې کړې چې قبایلی ضلعو ته بجلی ورکړي. خو د یادې کمپنۍ چارواکي بیا وایي چې له تیر کال راهیسې یې د وفاقي حکومت لخوا په دې مد کې یو روپۍ هم نه ده ترلاسه کړې. د یادې ادارې ویان مشال رېډي ته ویلي چې اوس به خلک میټرونه لګوي او خپل بلونه به په خپل ادا کوي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر ضلع د لنډی کوتل تحصیل اسرار شینواری مشال ریډیو ته ویل چې هلته د بجلی لوډ شیډنګ او کم وولټیج د خلکو ژوند ډیر اغیزمن کړی او په کار دی د وعده مطابق حکومت څلورو نه تر شپږو ساعتو پورې بجلی ورته بحال وساتي.
موږ سره څلور غنټې ژبه کړې او څلور غنټې به پوره بجلی مساخ کې دوه غنټې او دوه غنټې نه او چرآشي نو هغه بجلی ډېرې مې صحیح پول بجلی پکې نه او سره چې دوی یور سٹارٹنگ زنیزا او کی کا زنیزا کی دوار ز کٹنگ کج دا بالکل غیر قانونی ز مون پاس پتارونو کم تکلیف ز نو مریضان دی وجه مطلب ډیر ماشومان مړو شو ډیر زمون سپنګری مړو شو زکه کوم سیریس بیمار راشي نو نه بلډ بینک سسټم شته بجلی د بندیدو وجه مون بازار بجلی د اوسر متاثر شوی دی هغه سره نشته چې کوم وخت مخ کی وي نو دوی بل خبره کا بل خو وفاق تک نه دوی ته ملاوږي ار کال ورته باقاعده ملاوږي او وابډه یو میاش یو کور لبج دیا سی ورنہ کانو بیا کونډې فاټی ری څنګه ور کوي.
یو بلتن اختر علی ویل چې یخنی په زیاتې دودا او هلتا د بجلی د نشټوالي لامل یو شمیر شوبې متاثر شوي.
ماشومان خلک اسپیټال لویسی په واډونو کې بیخي سخت یخنی ده نو هلته چې دی 5 منټه څوک نشي تیرولای. همداسې چې دی په سکولونو کې ډیر سخت تکلیف ده. همداسې نور چې څومره روزمره ژوند دا ډیر زیات متاثر شوی دی. نو زمونږ اعلی حکامونه د بجلی محکمې نه دا مونږ اپیل کړو چې خدای ته وګورئ په مونږ باندې رحم وکړي د بجلی مسله حل کړي.
قبایلی ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو ویان سراج خان لخوا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویل شوی چې 2013 کې چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دا غې نه پس یو څو کالو پورې د پاکستان وفاقی حکومت د سبسډي یا رعایت په توګه دوی ته د قبایلی ضلعو د بجلی بلونو په مد کې روپۍ ورکولې. خو 2014 او د روان کال 2015 کې دا روپۍ نه دي ورکړي او اوس به قبایلي ولس د بجلی بلونه په خپله جمع کوي او چې تر څو یې میټرې نه وي لګولې او د یونټ په حساب بلونه نه جمع کوي نو پوره بجلی نشي ورکړي. ولای فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو د نومبر لسمینیټي یو وار بیا سلام پښتونخوا او خبري سندري خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې کوي. سلام پښتونخوا هر ورځ د ماسپخین له 2 تر 3 او خبر او سندری خبرونه ل دریو تر سلور بجو په ژوندې بڼه ووري او ګډون هم پکې وکړي. زموږ خبرونه په موبایل اپ اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به یوې سندری ته ولاړ سو. لاغور سو به هم راځو ل تاسو سره خبرې کو. سندره د بخان مینوال پر رخ کې
خلق بولی اس پیارا وے اس پیارا فرحات با دسستر نصیب نو ہے دا فرحات با دسستر نصیب نو
خان مینوال پرشخ کې مسندر اوریدا اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو پکې را سره برخه اخیستلې سي په دې خبرونه کې به د پخوا په څیر ریپورتونه هم وي، خبرونه به هم وي، او دغه سي بسندري هم وي، او ور سره بل تاسو سره هم خبرې کوو. نو تاسو هم په دې خبرونه کې را سره برخه اخیستلې سي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال رادیو ته غوښتل ستاسو د کوس بولار سو د نغمی په ځخ به وسندره واورو.
سندار راوړه لا تر خو زړونه
مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو سوم یو بل رپورت ولاړ سو. اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان شذو او انجونو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی دی. دې ټولنې زیاته کړې چې د ټولو لپاره د زده کړو برابرول د یوې باثباته او له تاوتریخوالي پاکې راتلونکي ترلاسه کولو لپاره لاره ده، خو له زده کړو بې برخې یو شمېر انجونه وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کفایت نه کوي او له عملي اقداماتو پرته د دوی په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکی له خطر سره مخامخ دی. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
اروپای ټولنې یو ځل بیا د افغان ښځو وینجنو لپاره د زده کړو اړتیا برسېره کړې ده. د ټولنې د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اورنج د ورلد کمپاین کې د افغان ښځو وینجنو د زده کړو لپاره د اروپای ټولنې پر دوامدار ملاتړ ټینګار کیږي. دا کمپاین هر کال د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن لخوا پیلېږي او موخه یې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي په اړه د عامه پوهاوي لوړول، د نړیوالې ټولنې او حکومتونو او ادارو هڅول دي چې د ښځو وینجنو د ساتنې لپاره عملي ګامونه پورته کوي. اروپای ټولنې زده کړې د ټولو لپاره د زیانګالي کېدو کمولو او د خورا باثباته او له تاوتریخوالي پاک راتلونکي جوړولو لپاره کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ښځې او نجونې د طالبانو د محدودیتونو له امله له تیرو څلورو کلونو څخه زیاتې مودې راهیسې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو محرومې سوي دي. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي چې یوازې خبرې او بیانونه کافي نه دي او د عملي او محسوسو اقداماتو نشتوالی د دوی او په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو راتلونکي له خطر سره مخ کوي. له لوړو زده کړو یوې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي، د نومبر په 9 ازادي راډیو ته وویل:
که د تحصیل زمینه برابر نشي زموږ نسل به نسلونه بې سواده پاتې شي. پرمختګ به په افغانستان کې نه وي، ځکه د یوې مور په واسطه شا طرف ته یو علم نسل ته ښه روزنه ورکول کېږي، تعلیم ورپرخه کېږي، تعلیم لرته هڅول کېږي. نو که چېرې د افغان مېرمنې د تعلیم څخه بې برخې شي نو دا به یو غټ بحران وي د افغانستان لپاره.
یوې بلې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي او د طالبانو د محدودیتونو له امله له ښوونځي منع سوي وویل:
د وای زه د یوې افغانې نجلۍ په توګه احساس کوم چې یوازې خبرې کول او کمپاین کافي نه دي او د دې پیغامونو تر څنګ موږ عملي اقداماتو ته هم اړتیا لرو، لکه د افغان نجونو لپاره د ډیرو تحصیلي او مشخصو بورسونو رامنځته کول او د ویزې پروسې باید اسانه کړل سي. د زده کړو د حقونو فعالین هم وایي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت زیاتېدونکي محدودیتونه په افغانستان کې د یو پراخ اوږدمهاله او نه بېلېدونکي ناورین پیل نښه ده. له دې ډلې د زده کړو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل:
هر هیواد پرمختګ پوهانه او لوړو تحصیلاتو پورې اړه لري. که یو ملت د پوهې لوړو درجه ته رسېدلی ملت هوساینې او استقرار ثبات ته رسېږي. متاسفانه په افغانستان کې چې د ولس او د وګړو د نیمایي برخه پر مخ د مکتبونو د پوهنتونو دروازې بندې دي، طبیعي ده چې د افغانستان د پرمختګ په مقابل کې د ثبات په مقابل کې دا یو ستر خنډ جوړیږي او دا خنډ رامنځته کېږي.
طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو راهیسې د نجونو پر زده کړو محدودیت لګولی، خو تل د دوی په حکومت کې د دې موضوع په اړه بېلابېل نظرونه موجود دي. تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د نجونو د زده کړې په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته، خو نوموړي زیاته کړې چې هیله من دی چې په افغانستان کې به د نجونو د زده کړو په برخه کې بدلونونه رامنځته شي. د نجونو پر زده کړو د طالبانو محدودیتونه له پراخو کورنیو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او په مکرر ډول له دوی د دې محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه شوې ده، خو طالبانو تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او تر اوسه یې په دې اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واری بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه،
د کرخي پر غاړه،
د مشال پنوم
او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
مشال ریډیو توجهست سلام پښتونخوا خبرونه دا اوریدونکو، اوس به پکې لاړ شو د زیشان زرګر سندره به واورو.
راش بیمان کړد چملو یو واړه، راش بیمان کړد چم لکا حسین تگ دی پسترگو پسیم لکا حسین تگے دی پسترگو پسیم لکا حسین جوند کربلا دشت دتا لکاو با چرتے 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 شراب شراب مخام دے لکتا چرتے شراب شراب مخام دے لکتا
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست اوریدونکو په دې خبرونه کې لکه څنګه چې موږ وړاندې هم درته وویل سندري هم به ریپورتونه هم به لتاسو سره هم خبرې کوو اوس به پکې یو بل ریپورت ولر سو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې لا شاوخوا دوه میاشتو راځي تړلې پرتی دي افغانستان چې سمندر تلار نه لري له پاکستان سره د لارو لټړل کې دوه رئیسی د ایران د چابهار بندر لاري پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده د ریپورتونو لمخې د چابهار په بندر کې د تجارتي مالونو د کښته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا بریدو په برخو کې ستونزې شته خو تهران ډاډ ورکړې دی چې هواري به کړي د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لاره د چابهار پرتله لنډه او ارزانه ده نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیول ایسي په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو د دې تړون لمخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر لاري صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنجلو یلار جوړ کړ چې افغانستان له چابهار سره وصل شي چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په یالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یو مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي د بندر ته په 500 او 600 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یو احتمالي بدیل لارې په توګه کتل خو په هغه کلونو کې په چابهار بندر کې سم پانګونه نه وشوي او دې ته نو چمت شوی چې له دې لارې د تجارت وشي بلورته ل 1960 کلونو رانیولې د 1970 میلادي کلونو تر رستیو په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی وو چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک لاري مالونه صادر کړي په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ د ایران او افغانستان اړیکې کمزوري شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار لاري د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا لمنځه ولاړ او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټه چته ورسېدل چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول د تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپل خاورې لاري د ترانزیت زمینه برابر کړي د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوال ټولنې افغانستان ته مخه کړه یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیر شوه چې هند له پاکستان سره د خپل سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاور افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوي کارولای نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنې وکړي او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېد او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر لاري هند ته صادر شول د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر لاري د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنې شوې هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شروابط لرل خو د وخت په تیریدو د اړیکو هغه سپاتې نشول لکه څنګه چې وو همدې ته په کتو یو ځل بیا هند چابهار بندر لاري صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی د 2014 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکته کې وویل
سو اف یو لوک ات ایون کتا سو پتیرو وختنو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي. امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه، او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له عمله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشتې کړي.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراض ده له طالبان نه چې ولې دوی ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکیچن وړي کو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیات کړي. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاشوی چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی، او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لار ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو کڅومره مشکلات په چابهار کې هم وی، تسهیلات کم وی، او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره، او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځ مهال او وشت مهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانست طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د زیرمه کولو فیس 15% کې ټیټ کړي، او د وسایتو فیس هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري، او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو، بلې ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري، او په ځین ځوان کې بیا په سمندر کې زی، او سمندر ته چې دننه شو بیا د زی په یو بندر دی، سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لار ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابيږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي، او د دې لارې په 2014 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لورته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوو اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر لاري ستونزې وي، له پاکستان سره روابط خراب وي، حل لار څه؟ شاخلی حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
کیا چا کاله د مخه موږ شرکت میوی د قندهار دلودل آلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی، او په کوالټی سره د مثلا د سلطان انار سره 15 تنه شپک تنه کنسنتری جوړیدلی، او دا ته په هروته کې هم د تلاشي زکه چې یو تن 15000 دلار قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کو، او نور میوی زمون هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کېدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري، یا مثلا جلغوزي، یا قیمتي وچی میوي، یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ، دا شیان کولی شو واسطو. اما پیاسو نشي کېدای چې په تیاره کې مونږ بل چیرته واسطو. اما دا کېدی شي چې دا پیاز وچ کو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته یې واستوو حتی هندوستان ته یې واستوو هلته هم رواج دي.
که چیرته د افغان سوداګرو ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچۍ لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغې شي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست اوریدونکو. اوس بولاړ سو د خبرونې په دې برخه کې به د شکل ناز پر ځک کې ټپی وو.
ترپی کی میں یار رنزور
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. تاسو پکې ریپورتونه، سندري او ټلیفونونه موریدلې سي. تاسو کولی سئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ، د خپل سیمو ستونزې او مشکلات را سره شریک کړئ. اوس بولار سو بلې سندري ته د حشمت سحر او مینګل پژاک نور پزړه مې نه زړه
سوایا رانا بیا مرمری کچے سوایا
دیرا پتا پوہے گم اے خاطر بستر کے میں شرمی گچے
جڑا پتا پسے کا جتر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا سودا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا شی تماشا میں سد مخد تماشے کا رایا دے ہگش پے کا زمانت سیارا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی استه اوریدونکو سلامونه. څوک خبرې کوي او لکه مزه؟
سلامونه استاد مشه ککړ سه بابر افتخار د شمالي وزیرستان.
څنګه استه شوی استه جوړی
استه؟ بالکل ککړ سه تر دې غړي خو یو استه سره الحمدلله.
مننه. لکه مزه ایم ټلیفون کړي. هالو. او د دې لائن کم سنځراله په دې له چې بیا ټلیفونو کې سره خبرې وکوس په ولاړ سو بلې سندرې ته
ستاد مې فلنا
مشال ریډیو ته ورجاس د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شی بو تر رسیدلیو په پای کې بعد کرن خان په ځخ کې سندره وورو
مسکلی ستا پلپا کی وبدی سیور ګوري سړے پکی ډوبېږي سیور ګوري سړے پکی ډوبېږي دا په سترګو کې د کم دریا بوسیږي شبنم نہ دمنگیو ڈکول دی خبرو دی مائل کلمڑی گی غم آسان دی ککوسی ترازی خیر دے غم آسان دی ککوسی